امانه متاسفانه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګر میرمنې په یو شمیر برخو کې له پرمختګونو سره سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خپله سوداګر میرمنې مو هم راغولي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان پوز وایي دغه هیواد امنیتي ځواکونو پرون چهارشنبه هغه و وسلوال وزیري چې غوښتلې په پټه له افغانستانه د دوی خاورې ته ورشي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان د پوز د خبر پانی پر اساس وایي چې دغه وسلوال غلام خان بندر ته نږدې چې له خیبر پښتونخوا سره پر پوله پروت دی و پیژندل شول او لمنځه ولاړل. په خبر پانی کې راغلی چې پاکستان په پرله پسې ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپلې پولې سمې مدیریت کړي، او پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت وسلوالو ته د پاکستان په ضد د افغانستان د خاورې د کارونې اجازه ورنکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ویلي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د هغوی یوه کورنۍ موضوع ده. طالبانو په وار وار ادعا کړي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. د افغانستان پولیس ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه نن پای ته رسیږي. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو تمرینونو کې وسلوالو ځواکونو د ټانک جزو تامونو، د استخباراتو څانګو د کیمیاوي حملو د دفاع ځواکونو او د پوځي الوتکو عملو ګډون کړی دی. دغه ګډ پوځي تمرینونه د اپریل په 15مه پیل شوي او هدف یې د هر ډول تروریستي ګواښ په وړاندې تیاری ښودل شوی. تاجکستان او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې پر بل هیواد د برید لپاره کار واخلي. دغه پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه چې په افغانستان کې حضور لري، تیره میاشت د مسکو د کنسرتونو پر یو تالار د برید مسؤلیت واخیسته. په هغه برید کې لږ تر لږه 140 تنه ووژل شول. د خپلون نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته د اوبو نږدې 410 کیلومتره کانالونه جوړ کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته لاسرسي پراته ژوند نشي کولای، او زیاتوي د اوبو دغه کانالونه بل دوی سره مرسته وکړي چې خواړه زیات، خپل کورنۍ تغذیه او هم اضافي محصولات وپلوري او ژوند وکړي. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته ورستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله مند کړي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلي رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته په وینا کې د اپریل په 14مه سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډرون الوتکو برید یو محدود اقدام وباله، او ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید به له پراخ او سخت ځواب سره مخامخ شي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. په ایران کې د سیاسي زندانیانو یوې ډلې په دغه هیواد کې د اعدامونو د لوړې کچې په اعتراض کې د خوړو اعتصاب پیل کړی. د ازادۍ رادیو ایرانی څانګې رادیو فردا د بشري حقونو د فعالانو په حواله دغه خبر خپور کړی او ویلي دي چې د ایوین او قزل حصار ډارونکو زندانونو بندیان هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه اعتصاب د لومړي ځل لپاره د قزل حصار زندانیانو د فبروري په 9مه پیل کړ چې بیا نورو زندانونو ته هم وغځېد. د دغو زندانونو سرچینو ویلي د ایران حکومت په دې وروستیو کې د غیر سیاسي زندانیانو اعدام ډیر کړی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي 2023 کال کې ټول ټال 3,853 کسان اعدام شوي چې د وړم 2023 کال پرتله نږدې 50% زیاتوالی ښیي. او ملګرو ملتونو د شاوخوا 3 میلیونه فلسطینیانو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو بس پنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه په غزه او لویدیځه غاړه کې خبري اعلان ته وویل چې د خدمتونو درغولو او خوراکي او روغتیايي مرستو لپاره ډیرو پراخو عملیاتو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي، آدرس دې ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورنو برخه تر ازو د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګری خځې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پورونو په ترلاسه کولو کې خندونه او د بازارونو نشټوالی د دوی له عمده ستونزو بلل شوی. که څه هم طالبانو سوداګر میرمنې له آزاد کاروبار څخه نه دي راګرځولي، خو د سنگارتونونو په شمول د هغوی ځینې کاروبارونه بند کړي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د سوداګرو خزو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خزو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دوو سوداګرو خزو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، ویل دي چې د 3000 سوداګرو خزو چې په ترسره شوې سروې کې برخه اخیستې، یو 40% ویل چې خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسسو کریډیټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي، د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډیرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولی نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي، بیگانه وخت ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر او ولتیا ډیره کمه شوي او بازارونه هم ساړه شوي دي.
یګانه مشکل عمده یې کې یو اوندستونځ چې په افغانستان کې د سوداګر خصوص په وړاندې موجود ده، هغه د کافي بازار نشټوالی دی. ځکه واردات او صادرات په اسانه دي تر سره کیږي، او یو بل مهمه ستونزه دا ده چې زموږ خلک ډیر بي وسلې دي او پیرو پلور په خبرنه تر سره کیږي. کافي بازار نشته او زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري.
طالبانو تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه دی راګرځولي، خو د سنگار ځایونو بندېدل چې په زرګونو خزو ته کاري فرصتونه برابر کړي وو پر دوی لوی گزارو. خزې همدارنګ په نادولتي محسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع شوې دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خزې په غالۍ اوبدلو، لاسي صنایعو، وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوختې دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې خزې له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادقیار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لویې ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی. د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تېره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي، دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډیر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي.
اوریدونکو، د سوداګرو ښځو د ستونزو په اړه مو واوریدل. اوس هم د سوداګرۍ اړوند یو بل راپور کې تمیګو هغه دا چې د طالبانو د احصایې ملي اداره وایي چې په افغانستان کې د صادراتو له افغانستانه د صادراتو کچه کمه سوې، خو برعکس واردات ډیر شوي دي. دا چې په دې برخه کې نور جزئیات څه دي، تفصیل به لابد سپوږ مینه واورو.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجری لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیون ډالره کم شوي دي. دغه ادارې د سیشن بې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د 1401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 1.4 میلیون ډالره وه، چې په 1402 کال کې 1.1 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې. خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې له 690.4 میلیون ډالرو څخه 1402 کال کې 109.6 میلیون ډالرو ته لوړه شوې. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډېر صادرات تعداد پاکستان، هند او متحده عربی اماراتو ته کوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوي غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اصلي لامل دا و چې د میوې او انارو په وخت کې پاکستان ته د تورخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وې. د ډبرو سکرو ارزښت یو څه لوړ شوی و نو زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او تورخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
غانه مسیر کې زیاتر صادرات صورت میگرفت او که از بندر تورخم
د صادرات یو وازینه لار د تورخم بندر وو او د سوداګر جوتو کو تلیک لپاره به مول لا سو څخه تر شلو ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. نو بل خوا غونډي هوا ته د پیسو په لیک کې لسنځ سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړ کرایې په صادراتو منفي اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هوا د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هوا د اقتصادي وده یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو واکمنۍ کې لګاونډي او سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړای دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کړ کې په وګدو کې د تاریخوالو لقبل از فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلود، ځکه چې په دغه کال کې څو واره د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا موصلاتی لاری چی دید دا و ترول شوی، نو زکر دا افغانستان صادرات و بانده خپل منفی تاثیرات درو دل او دغ منفی تاثیرات زیاد دا افغانستان خصوصی سکتور پو گو بانده دی او پرطول که دا افغانستان خلکم تری متضرر کیگی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو مخکله دی چې خبری مجله ازادۍ رادیو مجله درته وړاندې شي، رازو د اسرایل اړوند یو راپور ته د اسرایل صدر اعظم یو ځل بیا ژمنه وکړه چې پر ایران د برید د څرنګوالي پاړه چې کله او په څه ډول به یې وکړي په خپله دای تصمیم نیسي. بلورته ایران هم اسرایل ته ویلي که چیرته برید پکېږي په سخته به ځواب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. ښاغلي نتنیاهو دغه څرګندونې د بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدو وروسته پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او وویل غواړم دا واضح کړم چې موږ به پخپله پریکړه کوو، او زیاته کړه د اسرائیل دولت به هر هغه څه ترسره کړي چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي په دې څرګندونو سره د خپلو نږدې متحدینو هغه غوښتنې چې د ایران په وړاندې د له زغمه کار واخلي له پامه وغورځولې. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یې کتلي او د دواړو هیوادونو د ملاتړ په خاطر یې ورڅخه مننه کړې، خو هغه وویل چې اسرائیل به د ټولو لورو له وړاندیزونو او سپارښتنو سره سره په خپله پرېکړه کوي چې د ایران وروستي پراخ برید ته څه ډول ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدینو د ایران د بلاستیک توغندو او ډران الوتکو د بریدونو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته کړې ده. د فرانس پرس په وینا د اسرائیل له لوري توندو څرګندونو ته په پام لرې بریښي چې دا هېواد د خپل نږدې متحد واشنګټن له ملاتړ پرته مستقیم پر ایران برید وکړي، خو کولی شي د نورو پټو بڼو لکه د ایران د لوړ پوړو پوځي قمندانانو یا په نورو هېوادونو کې د ایران د ملاتړو ډلو د په نښه کولو او یا هم د سایبري حملې په څېر اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب وایي. خغلی رئیسی د پاوز د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته چې له دلایلو پرته ځای بدل شوی و په وینا کې د اپریل په 14 سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډرون الوتکو برید یو محدود اقدام وبله وویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید بل پراخ او سخت ځواب سره مخ شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې دا به څه ډول غبرګون وي، خو زیاته کړه چې که موږ درانه عملیات کړي وای نو د اسرائیل لپاره به هیڅ هم نه و پاتې، خو پرېکړه شوې وه چې دا به یو محدود اقدام وي. دا چې اسرائیل به پر ایران غچ اخیستونکی برید ترسره کړي او د تهران غبرګون به څه وي نه روښانه، خو د هر یوه لوري غلطه محاسبه د سیمه ییزې جګړې خطر له ځان سره لرلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې
یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانیو دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدای وسی د دې نشان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې کوم بل کېده.
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا.
د ټیوی ډیوی ماشام په نوم لړۍ د څه لپاره پیل شوه؟
ځوان شاعران تایو او ارما خامې په نوم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سدول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص دوله ابو مسلم خراسانی څومره ونده.
یونلیک څنګه ولیکو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له څه شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پر جبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هس کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نقشې وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و موږ غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دوی د شان د دبه شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېدل. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوي جوړول دي، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاو ته یا جګو کلاو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلال زی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوي آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسی کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي، نو دوی انګېرله چې په ژوند کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل اخته ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي، یا د امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړه ایز کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو جاتونو چې موږ د تجربه له مخې یا له مسلمانو اورېدلې دي، دا چې د کلاګانې چې ولې یو خدلته په عام ډول جنګي کلتور حکومت پرما وړمبای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقې دغه بیان کړي، نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي، نو به دنګ کلاوي والې کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوي به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د رنبای خونو خان خانی دوران ولود صاحب زاده و خون زاده معلوم ولود لوړ او دوړ معلوم ولود دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي، نو به ډیر غټ ځندنګ کلاوي والی او په مخ به یو خمه منخانه او یو لوجومات مون ولود، او د غوډي د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وټلو او ال تبه د غوډي د جرګو د مرکو خلک ولود.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
او بل دا وځي د رښتیا د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځان د غټې غټې کلاوي والی هغوی به ټول په یو اته په کلا په مابین کې واتو کړل او جماعت به هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس همسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه له ډاکټر لال پاچا اسمن سره شخېدلې، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لړ نظر در سره شریک کړم. کره کتونکي د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغون کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. د هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شی دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي، ځکه چې عمومي معلومات شته نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوي وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه، یعنی په زړه پورې والی، بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي. دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي، یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای وو، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی وو، ولې کوچنی وو. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی او تازه درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی آزمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي. له دوی په واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وار له مخه د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
هو، کله چې ما چین ته سفر کاو، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناست او ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه خپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو و، هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې هم همدغسې وکړه. زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې ممداس یو دومره سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کارو چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي، نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي، ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو د کوم خبرې تاسې وکړې، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببر وو چې خېدل به. مثلا زه درته وایم، ما دا تاسې تصور کوو چې زه د جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ولې لوی پروتوکولي او هغه مو خو د وړو وړو قوماندانانو او د خلکو د په افغانستان کې لیدلي وو چې غونډې لارې به یې بندولي او لارې به ورته بندې دي، نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوچې به هم بندي، داسې بندي او د جمهور سره روان یو. رئیس جمهور خو هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې وو عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان موږ به په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه سي حرکت نه چې هغه کوم زموږ تصور کې وو.
د سفر په محال باندې یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادښتونه اخلي. د دغه دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه ورسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري، او دا خو زما نو ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پرې چکی وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یو پیښه هم نه رامنځته کیږي، یو محال او دا زمان او مکان دا درې وړه په دې کې لیکل کیږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي، فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو تر سره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې؟
هو، ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده، کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شي هم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې تر څنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنی هغه ویډیو هغه مې ته نه اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي، د دوی د کلتورونو په باب خو کتاب کې خو هغه بیان شي خبرېدلې په دې ورځ په دې تمامې مچ ورځ برازي چې بیا ول زده اقتصاد ته کې وزن بخکی هغه زو غواړم چې دا د دغلاري ڈی لائے ہم اخبارشی
دے اکسون په برخه کې تاسو ول چې د واتس اپ گروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده لیکن البته په نور نړۍ کې د بل اکس په یونلیک څوک روان خلی مګر اجازه ورکیا او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي او او بخښي په دې کې بل خبرم کې په دې اکسونو کې هم کم فکر کړی وي مثلا یو اکس تاسو په لندن کې ګوري په لندن کې فرزندې دا دوی مشهور چوک ٹرافالگر سکوئر ته ورځي اول تاکس اخلي هغه عکس چې بل څوک اخلي هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري
زه دا منم ځکه کاپی رائټ خو سیستم دا بند خو زه د څه وایم چې دا عکسونه اکثر ما خسرې چې ما خبره کړې دي خو په دې دوستانو کې زما د څه کسانو چې هغه خو نو دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره چې چند باندې اړیکه هم نه و او دا نه خبرولم اوغه کسانو چې د خبرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل نو هغه نه ما اجازه اخیسته ده او خود په دې لیکونه کې د سې اکسره نه دی راغلی چې هغه د بل چا بیا خپل زما په لاس پرې اخیستل شو
اوسمن سب نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د نور دوه سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه مخکې سېدي لیکن دغه معلومات کې ویل ورته اساني راولي بل ورته به سختي په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو دا نوایواله هغه وخت ممکن ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي څنګه تاسو د سې احساسونه کوشش دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي
زه په دې برخه کې به یو مختلف نظر ولرم هغه دا ده چې دغه چې زل ولم او زه سبب علیکم یا ګور کوم یا دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده نو دا دوه حالات لیکوال لیکي دا نو زه لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې د څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي دلته مړي وو دلته په دغه ځای کې دا وو دلته دا وو دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او دغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلې دي
مو بخښه اوسمن څه په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده
بالکل 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 دا ما مخکې درته وایم چې دا خو نو کته وسوي چې دا غلطه رنگین خار دی او دا رنگین ته تشریح کی دا رنگینی خو د وسنې زمانه ده چې زه ورې څو واقعیتونه تیر شوی یو کنه چې پیښم تیر شوی یو کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی یو کنه دا زېونه په خپل ځای باندې شوی دا چې آباد کړی دی نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري په تحقیقونو کې په یو لیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کې څه باید وپلټې ما په خپله په دغه لیکونو کوم ځایونه چې دي په نښه کړې مثلا یو پارک ما ته وخت پارک دلته وخت کې دا پوشتارګا غوندې وه ان دومره مړي به درته راوړل مګر نن یو پارک دی نن ګولي لري په کې ما بیا په هغه چې څېړنې وکړل دا هلته دوه فرقو تر منځ جګړه و چلته شوې وه او دا جګړې مړي انتقال کرا وړو بیا دا مړي دومره زیات شوي چې بوینه شوي بس هغه خار ټول دغه شوی وو خو خلک بیا دې ته مجبور شوي نور خلکو دې تر منځ روغه وو چې جوړه وو یعنې دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته ما پسې کتابونه ریسرچ وکړل
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویل کېنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي ځکه امغه د ناقدانو خبره به تر ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي تاسو د مسلې ته پام کړئ
بل دغه برخه مهمه ده واضح معلومات وړاندې کول نه دی پیول لیک. یون لیک معلوماتو ته یو نوی جامه ور اغوستلو په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي، لکه سړی هلته ته چې ودرې او که دا یوازې تنګ کېږي او ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلي او ته وړاندې کړي، او بیا په هغه د کوم نوی حرکت نه یا د کوم نوښت پکې نه، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نورو پېښې لیکل شوي دي، بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو زموږ په دې څېړنو کې هم دا شی دی، ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یوه جمله خپله پکې نه، دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیو شی وی چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد او څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک زما پښتنه دا ول چې یو ځایي معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن دی وی تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکي، وای دا یو مخ یو ځای مراخلي، دا یو مخ سربیل کوي، یعنی دغه شی ته ستاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سره.
بالکل بالکل، ما دا دا چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره هغه باندې تاکید کوم، خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور ده چې د یو چا خبرې واموري او یو څه وم لولي، نو هغه هم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي، چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونیک یو پارونکې ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډېره مهمه موضوع پکې دا ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې، یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونلیک لیکنه د کیسې لیکنې یو ډول دی، دې کې اساسي شی چې دی یا هغه مغز چې دغه کیسه ده، چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي، بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي، مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زوروسته واقع شوی وي. څنګه ستاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل په کې مراد کړی دی، دغه سي الله تاسو نه مشکوي چې زوروس یو وړاندوی نه مکم یا بل څه مو وایم، کنه خو نور دا زمانی تسلسل په کې مراد دی.
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي، خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزور مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم، هغه مې خوندي کړه، بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یونلیک باندې تېر شوی یم، لوستی مې دی، ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغه نه وروسته مې توضیحات ته مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي، بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی ری چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی سختي او ستوغي نه وي چې په لوستونکي باندې لوستونکی ستړی لکه مزل کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وال نه وړي، نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نه وړي.
دغه شی چې تاسو توضیح کړو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي؟
نو دا شان ما په نظر کې نیولې دي، ځکه دا د یو دیکه واساس ده.
کومه یو درته ډیره جالب ښکاری؟
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاری، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو، مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو، چې زه لاړم هغه شاید نه وو، زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې وسه ډوډۍ ته، ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم، اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی را باندې راځي، دغه یعنی ورواري ترتیب غوند راته پیدا شو چی دغه روس رستوران کې غاس کینه په خیدل یا نه د سپو کوم کارو خو زم ما پر روان کې د خبرې ټولی وی او هغه وګم په چې زم ما په زبانه ولاګه د ما بوج ولا سپره نو یو جانب خبره ته کوم هغه د چا سار راوته ما نو یو سړی د روان دی او سله کوي نو دا د خلی تپی پورته کیږي اواته نو دی وخت ماته و جمله را یاد شو چې ماته په دې تپ کې هم د سپینه صح کار کړی یعنی دغه تر دغه حدا پورې زه اس دغه شو او مکان خو دا د سینو هغه رستورانونو عام رستورانونو و هغه کې دا نه د سپی په خېدل خبره و او هغه خپل یو فرهنګ و هغه سپی چې و هغه چې دوی وایي چې دا یې خوړه هغه په یو مخصوص ځای کې په یو خار کې او په ډېر ګران بیه باندې دوی اخلي او په خرڅوي هغه هر چا ته څوک ورکوي
د شغلې اسمن څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا
صائم رمضان په خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلی او له هرې خوا معطری وګمی را پورته کیږي
خپل کور کې تراشا مسافر سرلې دي باور وکړ زما په دې خبره سرلې دي او دارنګ ګلګي وګمی په هر پوری فزاد ګلورینا معطر سرلې دي
صائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وای افغانستان د خپل طبي زیرمو پوهته د ارزښت نه ورکول او د یو شمیر نور لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوه دي
خرات بد شون خپل حدود څخه مغور خسته چې زاري دوتري دا هو څخه مغور خسته موږ ته پکارو چې د علم هنر لار خپل بلو د علمې تور او تیرو څخه مغور خسته ملمان راش پنا ور ور بیا د کور به دي شي د زن زن ملمان اوس تسمو اور تسته پترول راو شي کې حکم بر ور شي دي د کورل د سر او بو څه اور تسته
خيام الدين خيام بیا پکې د کوزي پختونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د وی غزل څو بیتونه داسې ولوستل
یو شی بغوندې تیر بشي یو وخت براشي را نه هېره بشي لکه د روح میزان تمرا بولا لکه وجود را نه چا تیر بشي کرا سره یې نو هم دمر بې کرا نبی لښوینو ډیر بشي سعود نسترګي بل تماړوا نظر دیوال دې پکې ګيره بشي
چارواکو په خپل لندو ویناو کې ل شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیبات پرمختګ او اصول پاړه شعرونه او لیکنی وکړي په مشاعره کې غنو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه نظمونه او تپیزی ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو
پٹی پٹی تو اکڑا
د کونړ د پسرلنی مشاعرې راپور ما اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یوه هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې لکله او څه ډول
مونه مخکې د محاصره شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغه چې ژوند دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد دی ویل کوو
آنلاین ټی وی بلوي په یاد دی
او شیبر سیبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې په همدې نومونو او په همدې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي د دوی خاطرې شریکیږي کیسې شریکیږي په هنر خبري وږي.
تاسو یو الات بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوړه کوي؟
نو اصول ډیر واضح نه دي او هغه چې ځوان دي او په خوا داس نه وستایل شوی کنه مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران اورزم لري نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پامو نو او خشیر لیکي لګ په هغه ځوکی ملګرو کې ځوکی خلکو کې محبوبیت لري نو دا خلک را تشویقو.
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري فکر نکوي چې ممکن د جنو حق تر شو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي بیا لګ ملامتي موږ په ځانو منو دغه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاالله ډیر غنی ادب ده نو ډیره بګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده کنه نو موږ نهایي خاصه هغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړایو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کیږي او ډیر ډیر چا زړه ته کوزږي.
نیام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شی بمو ښه خبر اوریدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړی هغه شاعران انتخاب کړی چې رومانټیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژدی ممکن خوان درکړي. لدی لارمی مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر سی ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي خو دې ته موږ ز یوازې نه یم ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای الته تر 300 پورې ملګری دې سره او ډیر برخه دي شاعرانو موږ دې رائے پاغرا کو مقصد دار ملګری رائے ورکې موږ نمونه دي کو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکې
او یعنی په انتخابي شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدې 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دینه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي
د لړۍ ته په تر کله غواړي چې دوام ورکړي
موږ خو اول کې نه دا او شایبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو او بیا هم ګورو په مخته د ملګرو نظرونو ته هم ګورو تر اوسه خو ډیره ښه روانه ده نو باقي د خدای خیر کې چې تر کله بلاړ شو نو تر اختره خو منې دی اوسه لوسه
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوي چې تر اختر روسه تاسو کولای شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په اړه کې خلکو وغواړي چې څه پیولي کی او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حد پورې یو څوک ونستایل شي دغه په اړه کې به خلک مستدل یو څه ویل کی
ډیر نوې کار او دغه سی و چې مخکې شوم نو پام دې نوې کاروم پام دې وړه حسم تر اوسه ل چیلنجونو سره مخ یو ل نیوکو سره مخ یو نو مختب ورته ګورو ایمو مطلب دا غدا کدا ایمو دا خته بلای وګټه مور نه کی پکا چې رغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سی او د هغه دلګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي نو موږ به
په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو.
زما مطلب دا د سي نیوکي خوبوي انتقادونه بوي دا خو یو شکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو پسلو کې څوک راضی نه وي. لیکن مخکنه پښتنه کپ دې ډول تکرار کم په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي او کچرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو درې سو کسيزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې دوی په شعر کې به دوی په لیکنو کې به یو څه وي. د دوی په باره کې فکر نه کوي خلک واه څه وي چې لیکنې وکړي؟
وو دا خو شایبر سه مګر ټول کډیم دی ام دی فار دی څنګه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړو، نو موږ یو لیست ترتیب کړ ډیر شکسیز لیست، نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې گروپ کې دی او دوی سره يم، موږ مطلب هم دا غدا چې هر شاعر او هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګریم نظر ورګي او دویم دوی د ما سره چې کوم ملګری دی دام لیکوال ملګری دی، نو دوی هغه هنر عمر سره پخیږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیک دا خو ډیره مهمه خبره ده، موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته بوای چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن کچرته یو څوک دا وایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره د سې استعمال کړی دی یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړی ده، نو لدې سره به مو نقد واده وکړي. څه فکر کوي چې کدی لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکښته؟
وو شایبر صاحب موږ خو دغه لړۍ دا سره شروع کړې و چې موږ نیت تم دانو و چې را یو وخت به ډېر لوی ادیبانو پر موږ وغږیږي، نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږیږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه قسم ډاډه نه یو چې را موږ دې باتمن ډېر وړ کس انتخاب کړو، او که موږ وړ قسم نه وي انتخاب کړی که مشران پرې وغږیږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا یې په شعرونو دا نه کېدای شي، یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږیږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږیږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د وسلو برابر د معیار برابر وي کی موږ ډیر ته خوشالي کو.
له شاخلې نه هم څه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د ازادي رادیوي مجله په روسيو شیبو کې د یو تاريخي کتاب پاڼې اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوسته دی. لدوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلې ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو دغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه راخستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسی دوری د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفہ منصور لخوا پچل راو وختل سو او وزل سو یی دی لپاره چې د قدرت تخنس همداسي د دې کیسې ته په دې کتاب کې دا چې په وخت کې د عباسی خلیفہ غانو ژوند سره ډولو دوی هنرونو شاعری موسیقي او نور هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعرانی ساتل او مثلا په دربار کې د خلیفہ لو کورنی ما سیوا کوم کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت ترلود د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل مثلا پولیسو یا لخر ماشات څه ډول کېدل څنګه جګړې تاسوول کېدل او هغه کسان چې د دوی پرانی به بغاوت کول څنګه لمنځړل کېدل همداسې وخت پر رسیدو کې یو بل تل کوم د سو کار اخستل کېده د کتاب کې ډیر څه شته دا چې عباسی کورنۍ له صفر را شروع کړم عباسی کورنۍ له سیاست ډېر لري کورنۍ و چې د عربو په یو لري کلی کې یو عادي ژوند درلود څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ او بیا بالاخره څه د دې باعث شو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمني کمزوري شي او بالاخره لمنځه لاړه شي دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند د هغوی د حکومتولۍ په طرز د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو ورچان د په اصطلاح په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښود نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده
د شغلی افغان څخه مننه لهم دې سره د ازادي رادیو مجلې دا غن راتغړم زحمت چې بر لته سو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
We will be together. پلاس کی دس رو گولو بن چی